Radio.
السلام علیکم احمد شیبریم ستاسو کوربه د افغانستان په نوو ولایتونو کې نن د ورشتونو اټکل شوی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیشندنې ریاست په یو بیان کې ویلي دي چې په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل او بامیان کې به ورشتونه وشي. په ځینو کې له 100 تر 40 سانتي مترو پورې د واورې او په ځینو کې له 100 تر 25 ملي مترو پورې د باران اټکل شوی دی. د وړاندوینو له مخې د شنبې او یکشنبې پر ورځو تقریبا د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ورشتونو امکانات شته چې په مرکزي، شمالي او غربي سیمو کې تر ډیره د واورو او په جنوب لویدیځ او ختیځو ولایتونو کې د بارانونو د ورېدو امکانات شته. د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام یو این ډی پی وایي په ګڼ شمېر کډوال له ګاونډیو هېوادونو افغانستان ته ستنېدلي دي چې پر ټولو خدماتي برخو یې فشارونه زیات کړي. د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام د پنجشنبې په ورځ د دسمبر په 13مه د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې وویل چې یوازې په 2015 کال کې له ایران او پاکستان افغانستان ته تر 2,300,000 ډېر افغانان ستانه شوي دي. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې د دې کډوالو لویه برخه د روغتیایي خدماتو، انرژي او کارموندنې په برخو کې ستونزې لري. همداراز د استوګنې په برخه کې هم افغانستان ته د کډوالو له ستنېدو سره مشکلات پراخ شوي. هند ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به د سرطان ضد درملو، واکسینونو او یو شمېر روغتیایي وسایلو مرسته وکړي. د هند روغتیا وزیر جیګت پراکاش پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د درملو یو لوی بار له 1,320 سیټي سکن ماشینونو سره افغانستان ته د لیږلو په حال کې دی. ښاغلی پراکاش پرون په نوې ډیلي کې د طالبانو د امن روغتیا وزیر مولوي نور جلال جلالي سره چې د یو پلاوي په مشرۍ د لندې په 15مه د هند په بلنه د غیوا تتللې دی وکتل او له افغانستان سره د روغتیا په برخه کې د هند د اوږدمهاله مرستو پر ژمنتیا ټینګار وکړ. په ناروی کې د افغانستان سفارت چې سش کال پسرلی واک د طالبانو استازي ته وسپارل شو د ناروی، دنمارک او آیسلند میشتو افغانانو لپاره د پاسپورتونو توزیع پیل کړه. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت دوري په میاشت کې موافقه وکړه چې د طالبانو ډیپلومات نجیب الله شاهین د سفارت د لومړي سکرتر په توګه وپیژني. د 2020 کال د اګست له میاشتې وروسته چې جمهوری نظام نسکور شو په اصلو کې د افغانستان په سفارت کې د پاسپورتونو د بیش لړۍ ودرېده. په اروپا کې د ناروی په شمول په جرمني، هالند، اسپانیا، بلغاریا او یو شمېر نورو ډیپلوماتیکو استازولیو کې د طالبانو ملاتړیو ته اجازه ورکړل شوې ده چې افغانانو ته قونسلي خدمات وړاندې کړي، خو تر اوسه له روسیې پرته د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی. ټاکل شوی ده چې نن د اوکراین یو پلاوی د امریکا په میامی کې له امریکایانو سره پر دې خبرې وکړي چې څرنګه په اوکراین کې د روسیې یرغل پای ته رسېدلی شي. د اوکراین د جګړې او پر دغه هیواد د روسیې د تیری د پای ته رسېدو لپاره د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو طرحه چمتو کړې ده چې له دې طرحې سره د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي ډېر موافق نه دی، ځکه چې د روغې جوړې په دې طرحه کې باید اوکراین د خپلې خاورې له ځینو سیمو تیر شي. بل ورته رویټرز اژانس میامی ته د روسیې د یو پلاوي د تک خبر ورکوي چې د شنبې یا یکشنبې په ورځو به له امریکایي لوري سره خبرې کوي. د کرملین ویان دمیتر پسکوف د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې مسکو په دې لټه کې دی چې پوښي چې امریکایي پلاوي د ولسمشر ټرمپ د سولې د طرحې په تړاو له خپلو اروپایي شریکانو او کیف سره څه نتیجو ته رسېدلی دي. د چهارشنبه په ورځ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل که چیرته کیف او اروپایي مشران د واشنگتن د سولې له پلان سره موافقه ته نه رسیږي، روسي ځواکونه به په زور له اوکراینی پوځیانو نورې سیمې لاندې کړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. جرمنی غواړي په سلګونو افغانان له پاکستان خپل هیواد ته د دوو نوي پلنډه موده کې انتقال کړي. بل لورته د پنجاب او سند د خیبر پښتونخوا لورته لیشتېدل یو شمېر افغانان وایي چې شتمنۍ یې پاتې دي.
حیران یم ورته که ورځې پولیس یې نیسي په پنجاب کې چې زمونږ تراته کېدلي دلته وزغلي که خپل کالیپ چې نسو تللی دا به څه کوو.
په خپرونه کې به د پاکستان په اړه دا هم واوري چې د بشنه نړیوال سازمان پر اسلام آباد انتقاد کړی چې ولې پولیس په زندان کې د پخواني صدر اعظم عمران خان لیدو ته د هغه د کورنۍ غړي او وکیلان نه ورپېښتي.
عمران خان یو سیاسي قیدی دی، دغه خیالات سره که سره اتفاق کوي که اختلاف کوي، خو دا دغه حق دی چې هغه سره ملاقاتونه وشي.
او په دې خبرونه کې به په یوه تحلیلي مطلب کې واوري چې افغانان څرنګه تر مځکې لاندې اوبو سطح لوړولی شي.
د وچو ساګانو کې د اوبو ذخیره کې که کوم ځمکه لرو چې هلته کښت بنه دی کړی، هلته باید اوبو ذخیره کړو. دا برمې هم کېدای شي چې دغه اوبه نه ډک شي.
در دې شیبه
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د جرمنی د کورونی چار وزارت وای په پام کې لري چې تر دوه اونیو په لنډه موده کې له پاکستانه تر 500 ډیر افغان کډوال د غیوات ته ولېشتوي. د جرمنی د کورونی چار وزیر الکساندر دوبرنت لوی جرمنی رسنی سره په خبرو کې ویلي دا هغه کسان دي چې د جرمنی له فدرال حکومت څخه د بیا میشتېدو رسمي شپنه ترلاسه کړې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کډوال چې جرمني ته د لیش په تمه دی وای چې څومره ژر ممکن به دا کار دې ترسره کړي، ځکه په خبرې دوی افغانستان ته د جبري ستنېدو له خطر سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې
د جرمني د کورنیو چارو وزارت وای دوی پلان لري چې ټول هغه افغانان کوم چې د بیا میشتېدو رسمي شمنه لري په نږدې راتلونکي کې دغه هیواد ته ولېږدوي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرنت د پنجشنبې په ورځ د دسمبر په 13مه د آرنډي په نوم یوې جرمني رسنۍ سره په خبرو کې ویلي په دې ډله کې هغه کسان شامل دي چې د جرمني ځواکونو د شل کلن حضور پر مهال یې د دې هیواد له ادارو او بنسټونو سره همکاري کړې ده. همدارنګه هغه کسان هم پکې شته چې د بشري حقونو په برخه کې فعالیت او د فدرال د بیا میشتېدو پروګرام په چوکاټ کې ثبت شوی دی. د ښاغلي دوبرنت په وینا دا مهال 460 کسان چې د فدرال بیا میشتېدو پروګرام او 500 نور کسان چې د سیمیز استخدام په پروګرام کې شاملې کې په پاکستان کې دي، او هڅه کېږي چې د امکان تر بریده د دسمبر په میاشت کې جرمني ته ولېږدول شي. خو په وینا یې کېدای شي د ځینو د دوسیو ارزونه راتلونکي میلادي کال ته وسنډېږي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت په څو ځلې اعلان کړی چې هغه کسان چې نورو هیوادونو ته د پناه غوښتنې کیسونه لري باید د روان کال تر پایه دغه هیواد پرېږدي، که نه نو افغانستان ته به ستانه کړل شي. د جرمني آرنډي رسنۍ په راپور کې دغه شان په بونستک کې د زرغون ګوند کورني سیاست ویان مارسل امریچ له قوله ویل شوي هغه افغانان چې په پاکستان کې د انتقال په تمه دي افغانستان ته د شړل کېدو له جدي خطر سره مخ دي. هغه ټینګار کړی چې همدا کسان و چې د جرمني ځواکونو حضور یې ممکن کړی و، او طالبانو ته د دوی پرېښودل د ده په خبره یو بېرحمانه او ظالمانه چلند دی. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کډوال چې د جرمني د بیا میشتېدو رسمي شمنه یې ترلاسه کړې وایي پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت ښه دی، او د جرمني حکومت باید ژر تر ژره د دوی د انتقال لپاره اقدام وکړي. له دې کډوالو څخه یو تن چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
موږ ټول اندېښمن یو، ځکه وخت ډېر کم پاتې دی او هغه لیکدونه چې باید ترسره شوی وای لا نه ده ترسره شوي. د افغانانو ډېر شمېر لا هم پاتې دي. موږ هم د جبري ایستلو یا افغانستان ته د ډیپورټ کېدو له خطر سره مخ یو.
همدارنګه یو بل افغان کډوال چې د هم نه غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي او په خبره یې د جرمني د بیا میشتېدو رسمي ژمنه یې ترلاسه کړي، ازادي راډیو ته یې په لیکلي پیغام کې ویلي چې اوازې په تېرې یوه میاشت کې دوه ځلې د پاکستان د پولیسو لخوا نیول شوی او پیسو په بدل کې خوشی شوی دی. د زیاته کړی چې که جرمني ژر د دوی د انتقال په برخه کې اقدام ونه کړي نو افغانستان ته به واستول شي او له نامعلوم برخلیک سره به مخامخ شي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې یو شمېر افغان کډوالو چې کلونه یې په پاکستان کې جرمني ته د انتقال په تمه تیر کړي ازادي راډیو ته ویلي وو چې د جرمني له حکومت یې د پناه غوښتنې د رد یا نه منل کېدو برېښنالیکونه ترلاسه کړي دي. دوی ویلي وو چې د امارل په نوم د کډوالۍ او حقوقي دوسیو لرونکي دي. په دې کې ډېر هغه کسان شامل دي چې د جرمني حکومت له لوري ورته د منلو یا بشري انتقال ژمنه شوې وه، خو د انتقال وروستی پړاو یې له ځنډ یا بیا کتنې سره مخ شوی و. خو د جرمني آرنډي رسنۍ پنجشنبې د دسمبر په 13مه په خپل تحلیلي راپور کې ویلي چې په پاکستان کې 650 افغان کډوالو ته له دې عمله منفي ځواب ورکړل شوی چې نور د هغوی د منلو لپاره هېڅ سیاسي لیوالتیا نشته. په راپور کې ویل شوي دا کسان هغه دي چې یوازې د منلو یوه ژمنه یا ابتدایي تایید ترلاسه کړی و، خو دا منل له حقوقي الزامي بڼه نه وه خپله کړې، او د جرمني حکومت پر رسمي او قانوني ډول د دوی منلو ته ځان ژمن نه وګڼلی. د جرمني حکومت په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د ځانګړو پروګرامونو په چوکاټ کې هغو افغانانو ته چې له خطر سره مخ وه لکه د پخواني حکومت کارکوونکي، د بشري حقونو فعالان او زیانمنې کورنۍ د منلو ژمنې کړې وې. خو د روان کال په می میاشت کې په جرمني کې د نوي حکومت له رامنځته کېدو وروسته د افغان کډوالو د منلو او انتقال بهیر له ځنډ سره مخ شوی دی. د جرمني رسنیو د راپورونو له مخې په برلین کې د حکومت له بدلون وروسته هغه افغانان چې جرمني ته د بیا میشتېدو ژمنه یې ترلاسه کړې، تر اوسه په 500 پلان شویو الوتنو کې د پاکستان له پلازمېنې اسلام آباد څخه د جرمني هانوفر ښار ته انتقال شوی دی. خو سره له دې هم نږدې 1900 افغانان نه هم په غیواد کې جرمني ته د انتقال په تمه دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلوروي ساعته.
د امریکا ولسمشر تایید کړه چې غواړي څومره ژر ممکن وي ستور مزلې سپوږمۍ ته واستوي او مریخ ته احتمالي ماموریتونه د اوس لپاره شاته کړي دي. ډونالډ ټرمپ د پنشن بی پروس په یوه اجرایی فرمان کې وویل چې غواړي د ناسا د آرټمیس پروګرام لري چې د هغه د ولسمشۍ د لومړۍ دورې پر مهال پیل شوی و، تر 2023 کال پورې امریکایي ستورمزلې سپوږمۍ ته ولاړ شي. په دې فرمان کې راغلي چې دا ډول د سپوږمۍ پر سطح ښکته کېدل به په فضا کې د امریکا مشي ثابته کړي، د سپوږمۍ د اقتصادي پراختیا بنسټ به کیږي، د مریخ د سفر لپاره به چمتووالی ونیسي او د امریکایي محققانو راتلونکي نسل ته به دا سفر یو الهام شي. په فرمان کې دا هم ویل شوی دی چې د امریکا فضایي تحقیقاتي اداره یا ناسا هیله منه ده چې تر 2030 کال پورې په سپوږمۍ کې د دایمي اوسېدو لومړني ګامونه واخلي او د سپوږمۍ په مدار کې د اټومي بټیو د ځای پر ځای کېدو پر پلانونو غور وکړي. فرانس پریس اژانس څرګندوي چې اوسنی پلان دا دی چې امریکایان د 2020 کال تر نیمایي پورې د آرټمیس درې ماموریت له لارې د سپوږمۍ پر سطح ښکته شي، خو ورته پلان مخکې هم جوړ شوی و او بیا څو ځله وځنډېده. خو د یو شمېر متخصصینو په باور شاید دا ماموریت یو ځل بیا هم وځنډې شي، ځکه هغه فضايي بیړۍ چې د سپوږمۍ پر غول انسان ښکته کوي او د ایلان ماسک د سپیس ایکس شرکت جوړوي تر اوسه چمتو شوې نه ده. بل لور ته د ولسمشر ټرمپ اجرایی فرمان هم پر ناسا او هم پر خصوصي فضايي سکتور فشار زیاتوي چې ټاکلي اهداف پوره کړي. متحده ایالات غواړي له چین څخه مخکې شي، ځکه چین هم اراده لري تر 2030 کال پورې سپوږمۍ ته عمله واستوي او هلته اډه جوړه کړي. د سپوږمۍ ماموریت ته لومړی توب ورکول د هغه څه پر خلاف دي چې ټرمپ د روان کال په پیل کې ویلي وو. کله چې هغه په جنوري میاشت کې بیرته سپینې ماڼۍ ته ستون شو، ویې ویل چې غواړي د خپلې څلور کلنې دورې تر پای مخکې په مریخ کې د امریکا بیرغ ولګوي، پرته له دې چې د سپوږمۍ ماموریت ته اشاره وکړي. خو اوس سره له دې چې واشنگتن له ډېر مودې راهیسې وایي غواړي لومړی هیواد وي چې انسانان مریخ ته واستوي، دا هدف لا هم ډېر لرې ښکاري. د جون په میاشت کې د ټرمپ او ایلان ماسک ترمنځ اختلاف چې ماسک د مریخ د سپړنې سخت پلوی دی او همدارنګه نورې مهمې نړیوالې سیاسي ستونزې شایي د ټرمپ فضايي هیلې بدلې کړې وي. د پاکستان د پنجاب او سند ایالتونو د پولیسو د نیولو له ویرې خیبر پښتونخوا ته راوتلي یو شمېر افغانان چې ډېری کوچیان دي وایي اوس پولیس اجازه نه ورکوي چې دوی خپل مالونه راوباسي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزې کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستاني پولیسو ته ویل شوی له خیبر پښتونخوا نه پنجاب او سند ته د افغانانو د ورتګ مخه ونیسي. په دې اړه راپور لرو.
په پاکستان کې مشت یو شمیر افغان کډوال وای پاکستانی پولیس خپل معلومات د لیک اجازه نه ورکوي او نسی یې. دوی چې ډېرې کوچیان دي چهارشنبه د سپتمبر په 18 ازادي رادیو ته وویل د پولیسو د نیولو لویرې خپل کورنیو سره خیبر پښتونخوا ته راوتلي، خو اوس پولیس اجازه نه ورکوي چې دوی خپل معلومات راوباسي. یو تن دغه کډوالو چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل
دی دما سامان پاته د خپل سامانو ته نسو ورتلې پینډې کې ډیره سختی دا پولیس والا تنگول کوي چې اوس مونږه مونږ ته لار راوخی مونږه څه شی وکول تم پرېګ دیني سامانونه راوړي د کورو کرایې نه راپسې روانې دي خپل سامانو ته سیرا نه دلته ساړه دي مونږ څه شی وکړو
یو بل کډول چې د هم د غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته ورته خبره وکړه
جما والا پلا سامان پاتے دا ایران یم ورتا کورزی پولیسینی سی په پنجاب کې کده مونږ تر تخت دیلی دلته وزغلی ک خپل کالیب شه نسوتللی دا بس کو
په پاکستان کې د افغان کوچیانو یو مشر حاجی دریا خان هم ازادي رادیو سره په خبرو کې د خبره تایید کړه
د سه پسلګونو د سه بزرګونو د سه بلوچستان کې د سه کراچۍ کې د سه پنجاب سیمو کې افغانانو باندې پرېشر راغی دوی خپل سر سرویس خپل عزت بچ کړ سامانونه د ډیرو خلکو پاتې دي کرای کورو کې په خپل جوړ کې خپل خلک دي چې هغه به څوک خلک دي دغه سامانونه پاتې دي وروره
د پاکستان حکومت پر رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي خو په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ ته دی چې د پاکستان حکومت لخوا پاکستانی پولیسو ته ویل شوی چې افغانستان خوا که څوک زی مخې منیسي خو که بیرته راستنېدو کې وي مې پرېږدي نوموړی زیاتوي چې دا کسان کولی شي افغانستان ته ولاړ شي او بیرته پاسپورټ او ویزې سره خپل د کور سامانونو پسې راشي
دوی افغانستان څنګه چې واپس خپل پاسپورټ ویزا باندې راځي خپل سامان دوی وړلای شي داسې څوک نه پرېږدي د کراچۍ نه پېښور ته تللی او بیا واپس کراچۍ ته راتګ غواړي او د دې نه خپل سامان وړي نو پولیس ورته په لارې کې مشکلات جوړوي دارنګ مطلب رنګ اجازت نه ورکوي
په پاکستان کې د اکتوبر میاشتې له لومړۍ لسیزې وروسته د پاکستان او طالبانو حکومت ترمنځ د اړیکو تر ترینګلتیا وروسته د افغان کډوالو د نیولو بهیر چټک شوی چې کوچیان هم پکې شامل دي مخکې دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې سند او پنجاب کې د پولیسو د نیولو او ځورولو سره مخ دي مالونه یې نه خرڅېږي او عام قصاباني هم نه اخلي دوی د پاکستان له حکومت او وخت غوښتی وو پاکستان د 2023 کال د سپتمبر په میاشت کې پریکړه وکړه چې په څو پړاوونو کې له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرې UNHCR ویلي له هغه وخته بیا د روان 2025 کال د نومبر تر 10 پورې پاکستان لږ تر لږه 1.3 میلیون افغانان خپل وطن ته ستانه کړي دي
په پاکستان کې ساری شو د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومته په کلکه غوښتي چې په زندان کې دی د عمران خان له لیدو د هغه خپلوان او وکیلان نه منه کوي د پاکستان پخوانی صدر اعظم او د دغه هیواد د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان له څه باندې 2 کلونو او 4 میاشتو راهیسې د راولپنډۍ په اډیاله زندان کې د اداري فساد په ګډون په لسګونو نورو تورونو زندان شوی دی په وروستیو میاشتو کې د زندان ساتونکي د د کورنۍ غړي ډېر لږ زندان ته ورپریشتي چې له هغوی سره وګوري عمران خان چې د 2013 کال د اګست له میاشتې د 2022 کال تر اپریل پورې د پاکستان صدر اعظم د پاکستان پر پوځ او اوسنیو واکمنو چارواکو سختې نیوکې کوي د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال شانواز ترکزی له پاکستانه راپور لري
امنیسټي انټرنیشنل ویلي عمران خان سره د کورنۍ غړو او د وکیلانو ملاقات یقیني کړی شي دوی لیکلي پاکستان حکومت دې سمدستي توګه د نړیوالو بشري حقوقو د قوانینو د لاندې د پخواني وزیر اعظم عمران خان سره د هغه د کورنۍ د غړو او د قانوني وکیلانو د ملاویتو اجازه ورکړي د بخښنې نړیوال سازمان په 18 دسمبر په خپل اکسپانډ لیکلي د عمران خان د پلویانو په احتجاج باندې د اوبو توپې ویشتل او تشدد کول د آئین او د قانون ضد عمل دی پخوانی سینیټر او سیاستوال افراسیاب خټک مشال رډو تول پاکستان کې ډیر راپورټونه داسې هم میډیا کې راغلي چې د ترهګرو د ډلو ځینې بندیانو سره په بندیخانو کې میډیا خبري هم کړي نو دول عمران خان خود د دې ملک وزیر اعظم پاتې شوی او د کورنۍ او د وکیلانو ملاقات ضروری ده چې ورسره وکړي شي
ارزاده چې عمران خان یو سیاسي قیدی دی دغه خیالات سره کسرې اتفاق کوي کې اختلاف کوي او دا دغه حق دی چې هغه سره ملاقاتونه وشي دا اصل کې پاکستان کې اوس دی وخت چې کوم نظام دی کې آئینی نظام کمزور شوی دی قانون کمزور شوی دی دلته یو امریت یو داسې امریت دی چې په سرګنده باندې خپل نوم نه ایرانی خو امریت راغلی دی او دا فوجي امریت دی نو دې کې دوی سیاسي مخالفینو سره بد سلوک کوي او عمران خان خو مشهور سړی دی بے پارٹی دی نو غیر دنیا ته رسیږي
د سازمان په خبر کې زیاته شوه چې د اړیاله بندیخانه نه بهر چې د عمران خان د پاره د پاکستان تحریک انصاف پلویانو احتجاج کړو په غی باندې د اوبو توپونه شیندل شوی او ور باندې تشدد هم شوی دوی د مظاهره چانو د خولې داو هم کړي چې ګنې دغه وبو کې ځینې کیمیایي مواد شامل وو. په دا حواله سره وفاقي او د پنجاب حکومت خود سره دی ویلي چې ګوندې کیمیایي مواد استعمال شوی یا نه. خو وفاقي حکومت وار په وار دغه شان احتجاجونو باندې خپل خبرګون کې ویلي احتجاج د هر چا حق دی، خو داسې نه چې تشدد پکې وشي او هغوی دغه شان احتجاجونه د تشدد ډک بللي. سازمان لیکلی عمران خان سره د ملاقات اجازت نامه های کورټ اسلام آباد هم جاری کړي، خو بیا هم هر وخت چې د ګوند پلویان بندیخانې ته ورغلي ور باندې تشدد شوی. په اسلام آباد کې د سپریم کورټ یو وکیل محمد عارف ګوندل مشال رډو ته وویل په عمران خان د لګېدلي تورنو سزا مطابق قانون او آئین د هغه سره د ملاقات ته هیڅوک نه دی منع کړي. نو بیا دا پوښتنه چې آیا داسې کوم رقم مجرمان دي چې ملاقات د قانون د مخې منع دی؟
جو یہ ٹیررزم کا لا ہے اس کے مطابق یہ ہے
کہ خود چیز ترگر عزت کم قانون دے داغی لمخی دا دا ترگر اسرا یا بیا چې په داسې سرگرمیانو کې ککړ وي ملاقات ورسره نه کیږي تر دې چې د هغوی د کورنۍ کارډونه هم بندېږي، د هغوی د پیدایش دستاویزونه بند شي، پاسپورټ او شناختی کارډ بندېږي، همداشان هغوی ته د ملاقات اجازت هم نه وي. ایم این ایس انټرنیشنل زیاته کړې چې ملګري ملتونو هم د دغه ګوند په پلویانو د نیمې شپې مهال تشدد غندلی. د تحریک انصاف په دغه مظاهره چیانو د چهار شنبې په شپه د اوبو توپونه شیندل شوي. یاد سازمان د ملګری ملتونو د یو دستور چې منډیلا رولز نومیږي حواله ورکړي چې په کې لیکلي د کورنۍ غړي منع کول به د سزا په تور نه کاریږي. دغه رولز یا قانون ملګری ملتونو په 2015 کال کې د جنوبي افریقې د پخواني صدر نیلسن منډیلا په نوم پاس کړی و.
خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې چې په کومو سیمو کې ژور څاګان زیات شوي هلته کاریزونه او چینې وچ شوي دي. په ښارونو کې بیا ژورو څاګانو د شاوخوا مروجو څاګانو اوبه زبېښلې دي. د اوبو د متخصصینو په نظر د ژورو څاګانو بله ستونزه دا ده چې څومره اوبه چې د مځکې له تله راوځي د هغه نیمایي بېرته د مځکې تل ته له بهره نه ورځي. د چاپیریال او د اوبو د چارو متخصص نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل چې د ژورو څاګانو اوبه ډېرې ارزښناکې دي خو موږ یې بې ځایه لګوو.
هندوانې دغه شیان چې دومره ارزښت په مارکیټ کې نه لري متاسفانه د هغوی لپاره ډېره ارزښتناکه ځمکې لاندې اوبه مصرفوو. نو موږ او تاسو باید دا کښتونه کم کړو، دا کښتونه چې ډېر اوبه غواړي یوازې هغو ساحو ته اختصاص ورکړو چې اوبه موجود دي، لکه په ننګرهار کې، په کونړ کې هلته چې سیندونه دي، هلته چې اوبه نه دي، باید موږ او تاسو یوازې هغه کښتونه وکړو چې د ارزښت وي، لکه بارزښت وي، لکه زعفران، لکه هنګ. او بل بحث دا دی چې د اوبو استفاده باید مؤثر کړو. هغه سیستم د قطرهیي سیستم دی، بل سیستمونه دي چې باید دا په تدریجي توګه په افغانستان کې پلی شي.
د مځکې د تل له اوبو ډېره استفاده شاید د دې سبب شي چې مځکې په ځینو سیمو کې کښېني چې د چاپیریال ساتنې د پوهانو په باور د دې او دې ته ورته داسې زیانونو سبب شي چې اکثر جبرانېدونکي نه دي. د ژورو څاګانو کیندنې د کابل او یو شمېر نورو ښارونو تر مځکې لاندې اوبو سطح ټیټه کړې ده. د اوبو متخصص ریاض درمل وایي په کار ده چې په نږدې فاصلو کې د څاګانو د کینستلو مخه ونیول شي.
د اوبو د ځمکې لاندې د ټول یو سطح نه، د ټول په یو جسم کې نه دي پرتې، دا د مختلفو د تیګو او د دوی په منځ کې پرتې وي. نو که په کومو ځایونو کې چې د دوی د ټولېدو ظرفیت کم وي، د جمع کېدو ظرفیت کم وي، په هغې ځایونو کې باید د اوبو د راویستلو سیستم تنظیم شي، یعنی په ډېرو زیات فاصلو کې کویانول شي او اوبو د راویستلو او د اوبو بېرته داخلېدو په منځ کې یو ښه توازن وساتلی شي. یعنی هغه اوبه چې موږ راوباسو هغومره اوبه باید بېرته د سیستم ته داخلې شي.
که باران واوره او د اوبو سم مدیریت نه وي تر مځکې لاندې اوبه هم ورځ تر بلې ښکته کیږي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې په وینا په 2020 کال کې د افغانستان تر مځکې لاندې اوبه 12 متره ښکته شوې دي. د همدې ادارې د څېړنو له مخې په کابل کې هر کال شاوخوا 100 میلیونه متره مکعب اوبه مصرفېږي او د دې اوبو نیمایي بېرته د مځکې تل اوبو ته نه داخلي شي. ډبلیو ایس یو مؤسسې د افغانستان په شمال ختیځو سیمو کې له 1990 تر 2012 کال پورې یوه څېړنه کړې ده چې د هغې له مخې په دې سیمه کې په ځینو ځایونو کې 6 متره او په ځینو کې 8 متره تا ترمزک لاندې او بټټی شوې دي. په شارونو کې ترمزک لاندې د اوبو د ټټې دوه علت د منرالي اوبو چینه د کتاب لیکوال ستانه میر زهیر داسې بیانوي.
هغه شنه پارکونه د منځ لاړ په هر ځای کې زاینه سیمک شو او به مکمل چې باران شي او هغه دې په ځای چې ځمکه لاندې جذب شي هغه تومات د سیمټو او د سیمټو ویلو د لارې کابل سیند تر رسیږي او کابل سیند یې بیا اټک تر رسیږي.
د اوبو د یو شمېر متخصصانو په باور د کابل ترمزکی لاندې اوبو لپاره پکار ده چې د کابل په سیند کې اوبو وبهی شي. شاغلی زهیر وایي چې د کابل ښار ترمزکی لاندې اوبو د ژغورلو لپاره د مځکې د سر د ډنډونو غم باید وخوړل شي چې وچ نه شي.
ډېر امکانات موږ ته شته چې د کابل د زیرزمینی اوبو د تغذیې لپاره دغه عادي نلو هغه جو ډنډونه جو دا و د کرغې بند د کرغې بند واسطه نه وای تر درلامان د کرغې نه رانیولې تر درلامان او تر د سنجي او کاټې پروانه پورې دغه تبه سختې اوبه نه وای لیدلې. همدغه د کرغې د بند د باراني اوبو د ډنډ هغه د زیرمه ده.
د مځکې د تل د اوبو د زیرمې د زیاتېدو لپاره خلک په خپلو کورونو کې ځینې هڅې کولی شي. مثلا په وروستیو کلونو کې ځینې خلک د افغانستان په ښارونو کې د بامونو واورې په خامو ځایونو کې اچوي چې مځکه یې جذب کړي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال ولی مدقیق ازادي راډیو ته وویل چې د باران له اوبو سره هم دا چم کولی شو او په دې ډول په 45 کلونو کې د مځکې د تل د اوبو کچه لوړولی شو.
چې په ویلې کې د شزای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوی نه چې اوبو راوسی د دې لپاره یو څار وکیندو او دغه اوبه اوته څاوته مسیر ورکو او د اوبو الته ولاړ شي. حداقل مثلا 2 متره ژوره ډیره ژوره دی نه چې فکر وکړه سهار کور 2 متره مکعب اوبه کچیره ذخیره کی او دا په تدریج سره د مځکې لاندې بیا جذب سي د اوږده مهال کې د ساته د مځکې لاندې در پورته کی.
د کابل پانتون د ځمک پېژندنې پانځي پخوانی استاد او د چاپیریال ساتنې متخصص خلیل احمد نادم ازادي راډیو ته وویل چې د مځکې د تل د اوبو لپاره نسبتا لوی هڅې هم کولی شو.
جذبي څاګانې په مسیر د سیلابو دا نه تنه خلک به دولت هم دا کار وکړي دوی ته دې د پاره به دوی خو امکانات لري سکواټر لري نور وسایل شته دغه وسایل په وسیله دوی کولای شي چې دلته ځینې دغه جوړ کړي جذبي څاګانې غټې څاګانې جوړ کړي چې اوبه چې راځي اوبه دې جذب مځکې لاندې.
شاخل نادم بیا وویل چې په ښارونو کې هسکې ودانۍ باید مجبوره شي چې جذبي څاګان وباسي.
په ښارو کې چې ډېر د بلند منزل چې جوړیږي جذبي څاګانې باید ولیر وس خوشبختانه دا کار روان دی. په دې چې دا اوبه مثلا په ولیو کې باید خوشی نسی دغه جذبي څاګانې وي چې راسن د بام نه اوبه راسي جذبي ساته هم د مځکې لاندې اوبه تقویه کوي هم په سړکو کې اوبه نه راوځي. ته ما پیشنهاد کړو کابل شهروالی سره می په تماس نیولې و چې دغه ولی چې د سړکونو تاسو جوړوي په اړه خلې ده کانالونه دا په هر سل متر کې جذبي څاګه جوړ کړي چې دا اوبه راځي راسن دي جذب شي.
شاخل نادم زیاته کړه چې په کابل کې پوجنو ځایونو کې چې نوی ویالې جوړې شي جذبي څاګانو ته توجه کوي خو په ټولو ځایونو کې دا چاره نه عملي کیږي. په ښارونو کې د ورشتونو او د اوبو د جذب لپاره د اوبو د یو شمېر متخصصینو په نظر پلی لارې باید کانکریټ نشي او په کورونو کې هم لارې باید سیمنټ نشي ځکه چې کانکریټ په اوړي کې هوا تودوي په ژمي کې هوا سړوي. نو لارې باید له خښتو یا ډبرو جوړې شي او په منځ کې شګې یا ځانګړې خاوره وشیندل شي چې اوبه د مځکې لاندې کش کړي. د دې ځانګړې خاورې په اړه ښاغلی نادم وایي
هغه داسې یو مخصوص خاوره ده د خښتو چې مثلا فرش کیږي دا پیادهونه بیا په منځ کې دغه خښتو بیا خاص خاوره ده هلته پاشل کیږي چې بیا خلاګانې ډکې دا خاوره خاص دغه د پاره چې اوبه جذبوي. ځینې ځایونه اته شخصي کورونه چې خلک جوړي د خښتې فرشي هلته هم د خاوره چتېی د خښتو په مابین کې د خلاچ پیدا کیږي دا ډکې د خاورې شته په افغانستان کې خو بخیر ډیر دي نه هر ځای پیدا کولای شي.
که په ښارونو کې دې ته نسبي توجه زیاته شوې ده چې د ورشتونو اوبه ډیر ځای نه شي په کلیو او بانډو کې باید خلک څه وکړي. د نړیوال بانک د یو راپور له مخې 80% افغانان په کلیوالي سیمو کې ژوند کوي. د اوبو او چاپیریال ساتنې متخصص نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل چې په کلیو او بانډو کې هم د ورشتونو اوبه زیرمه کولای شو.
خلک امکانات لري د وچ ساګانو لري د وچ ساګانو کې د اوبه ذخیره کې کوم تاسو کوچنی بندونه جوړ کړئ هلته باید اوبو ذخیره شي، که په ځمکه کې کوم ځمکه لرو چې هلته کښت مونه دی کړی او داسې روزګار دی هلته باید اوبه ذخیره کړو. نو دا په افغانستان کې خو مونږ او تاسو دا برمی لرو چې وچ دی، دا برمی هم کېدای شي چې دغه اوبه نه ډک شي.
کله به اکثر افغانان د مځکې د تل د اوبو د زیرمو غم خوري، خپلو ونو بوټو او مځکو ته به په قطرې سیستم اوبه ورکوي او د بارانونو او واورې اوبه به نه ضایع کوي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 تر 9:00 پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د ازادي ملمه.
السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو ته خلاصتوم. قدر من اوریدونکو، په دیونه کې یو شاعر او د لندو کیسو او ډرامو لیکوال زما ملمه دی. زما ملمه اوس مهال کڅه هم له وطن لري په جرمنی کې کډوال دی، خو د ځینو نورو لیکوالو او شاعرانو برعکس چې فکر کوي په مهاجرت کې لیکل امکان نه لري، دای هم شعر وایي او هم کیسه او ډرامې لیکي. ډېر مو په انتظار کې نه پرېږدم او په پیل کې له خپل ملمه نه غواړم چې ځان په خپله تاسو ته درو پیژني چې څوک دی او په کوم ځای کې زیږیدلی.
زما نوم حفیظ الله تراب دی، زه د کونړ ولایت د پښت د سیمې کې زیږیدل یم. په 1944 کال کې او زمونږ کورنۍ د میرزیانو په نامه یادېدله، یوه علمي کورنۍ وه. نیکونو مې مشرانو یعنی ټول کونړ ته هغې لیک لوست زده کړی دی او تر هغې وروسته بیا په مختلفو ولایتونو کښې اوسېدلی یم، چېرته چې باندې د پلار دن لکه لغمان، روزګان ولایت، په ننګرهار، په دغه ولایتونو کښې مې ژوند کړی دی او ښوونځي مې هلته ویلي.
د زده کړو په اړه راته ووایاست تراب صاحب، چې څومره زده کړې مو کړي؟
بلې، ما د ډېر را وروسته یعنی د مهاجرت نه وروسته کله چې بېرته افغانستان ته راغلو بیا مې د پښتو ژبې ادبیات ولوستل ننګرهار پوهنتون کې او د پوهنځي نه د کادر په درجه باندې فارغ شو.
مکتب ته څه وخت شامل شوې؟ په 2 کلنۍ کې و؟ څه مو په یاد دي د مکتب له دورې نه؟
د مکتب د دورې نه خو ډېرې ترخې خاطرې لرم، ځکه په هغه وخت کښې زمونږ کور د روزګان په یو لرې ولسوالۍ کښې و چې کجران نومېدله. بېخي داسې یو ځای و چې یو آسمان به ښکاره کېده او ډېر لرې په غرونو کې یو ښوونځی او په خپله لاړم، ځان مې په کښې داخل کړ. په اغلب ګمان د 2 کلونه وم چې لاړم، 2 ساعته مزل مې په خپو وکړ او هلته مې ځان داخل کړ. بیا نو د روزګان ولایت په مختلفو ولسوالیو لکه ګیزه او چوره، تیرینکوټ، په دې کښې مې ښوونځي ولوسته. بیا وطن ته راغلو، بیا د پښت په لیسه کښې داخل شوم، هغه وخت لکه چې متوسطه وه. بیا لغمان ته لاړلو، د روخان په لیسه کښې د هماغې نه فارغ شوم او بس بیا وروسته نو نورې زده کړې شوې.
تاسو ویل چې په خپله لاړې په مکتب کښې مو ځان شامل کړ، ولې ولې پلار در سره لاړه نه، ولې ورور یا د کورنۍ نور غړي در سره ولاړل نه؟
نو زه هم په خپله نه پوهېږم. بله دا ده چې په هغه وخت کښې سره دی چې زه ماشوم وم، خو ما داسې ښه او بد ډېر پېژندل، په خپله به مې ښایي دغه مسؤلیت کړی، احساس کړی چې زه باید لاړ شم او ځان داخل کړم. او تر ټولو جالب یې بیا دا وه چې هغه داسې مکتب و چې هر څوک به ګل دې په مخ په خره ورته، خره بیا بیا هلته تړل، تقریبا 2.5 سوه خره به وه. او کله چې به هغوی وږي شول، د رخصتۍ وخت به شو، نو چغې به یې وهلې، رمباړې به یې وهلې. بس بیا په هغه وخت کښې ما هم ځان ته د ورځې په 2 روپۍ یو خر پیدا کړه، کرایه کړې مې و، په هغې به تللم راتللم، ځکه لاره ډېره زیاته وه او ډېره ویرونکې لاره وه. د هماغې اثرات تر اوسه پورې زما په وجود کښې شته دی، ځکه چې بېخي ویرونکې ځای و او تګ هم ډېر سخت و. مګر ما هلته ځان په خپله داخل کړه او بس بیا د هغې نه پسې دېراوت ته راغلو، بیا پسې هلته وویلو. نو دغه ستونزې د کوچنیوالي نه ما ګاللي دي او په خپله مې لیدلي دي.
نو په روزګان کې خوندې ته چې مشمان په خرو راتلل الهت دا و چې سیمه غرنۍ و په بایسکل نه کېدل
بل ډیر زیاته غرنۍ و او د خوندې چې و د کورون نه لري نو دا رواج تل جن مکتبونو ته یا ښوونځیو ته چې به خلک په سایکلونو باندې تلل هلته د خرو رواج و نو هغه وخت کې خو سایکل چا پېژندلو نو نه و افغاني ټولنه ډېره وروسته پاتې وه نو بس دغه خر یوه ښه وسیله وه.
کله مو چې په ښوونځي کې درس وایي یعنې د ماشومتوب له وخته دغه فکرونه چې اوس در سره دي د یو شاعر په توګه فکر تخیل دا هغه وخت په مشومتوب کې هم در سره وو او کورسته د ژوند په یو بل پړاو کې بیا د لیکوالۍ خواته ستاسو تمایل پیدا شو؟
دا نو لومړني وختونه چې وو یعنی ولنی سینفونه یا ټولګي چې وو په هغه وخت کې خو مشوم دومره سوچ نشي کولای چې د لیکوالۍ یا شاعرۍ په برخه کې دي فکر وکړي. خو کله چې په شپږم ټولګي کې وو نو په هغه وخت کې دا د رحمان بابا کتاب زمون په کور کې وو که د بل چا وو هغه مې لوسته نو د هغې شاعرۍ را باندې اثر وکړ. اوس خو پخپله په انسان کې داخلي مکرۍ هغه څه چې درکېږي هغه خو بیا راوځي نو په هغه وخت کې م لګیم یو نیم بیت به مې لیکه بیا چې په اتم ټولګي کې شومه نو داسې پوه شومه چې منظمه شاعري کولی شم یو دوه درې غزلې مې هغه وخت کې ولیکلې. بس بیا چې مهاجر شو د شاعري پسې پراخه شو دلته د چاپېدو امکانات هم ډېر وو. ورځپاڼې خواخو په افغانستان کې په اطرافو کې داسې اسانتیاوې نه وې د چاپ. نو په پېښور کې مې بیا دا خبره باقاعده او مسلکي لیکل شروع کړ.
د لیکوالۍ څنګه شروع شوه؟ څنګه تاسو روانه وساتله او تر اوسه
زیاتره مرکو کې دا کیسه ما کړله؟ نو یو وخت کې مې سمیم صاحب ته شعرونه ښودل. آصف سمیم چې زمونږ ډېر درود استاد دی د عزت وړ سړی دی هغه نو څوک چې شعر ولیکي چې یو بل چاته یې وایي نو هغه طبعا د داد په تمه یې د شابسي نو هغه د داد په ځای باندې ما ته دومره ویلي چې په نثر کې لیکل شروع کړه ځکه چې نثر ته اړتیا ډېره زیاته وه. دا خبره په ما ښه ونه لګېدله خو چې راغلم یوه لنډه کیسه مې ولیکله د کونډې په نامه باندې په سبا بیا ورغلم هغه چې مې ورته وښودله چې ویل استاد راته ویلې داسې ښکاري لکه تا چې لس کاله مخکې لیکوالي کړې. بس همدغه تشویق و بس د لنډو کیسو په لیکلو مې پیل وکړل. او رښتیا خبره خو دا ده چې په هغه وخت کې زما لنډې کیسې خلکو ډېر زیاتې خوښې کړلې او په ډېر لږ وخت کې زه د لنډو کیسو د یو مجموعې خاوند شوم چې نوم یې وغوره کړه چاپ شو. د هغې نه وروسته نور فعالیتونه پیل شو.
له سمیم صاحب نه ما پخپل هم دا خبره اورېدلې ده چې ویل یې په پښتو ژبه کې تقریبا هر څوک چې سواد لري غواړي شاعر شي نو په دې خاطر ضرورت دې ته ډېر دی چې خلک نثر ولیکي. خو تراب صاحب ستاسو لیکنو ته براشو اول د شعرونو په باب راته ووایاست چې شاعرۍ څومره وخت دوام وکړه؟ او زه خو داسې خبر یم چې اوس هم تاسو شاعري کوئ.
شاعري خو درس او دغه نسبتا نصب لیکل ته زما فکر باندې شاعري اسانه ده بیا چې په چا کې وړتیا نو هغه ته دومره ګران کار نه دی. شاعري زه اوس هم یو نیم غزل لیکم نو بیا خو مې څو کاله مخکې د شعرونو ټولګه هم چاپ شوله. خو زیات لیکنې چې ما کړي دي هغه لنډې کیسې دي چې په ورځپاڼو او مجلو کې چاپ شوي دي.
شعرونو ټولګه مو همدا یوه وه
که یوه چاپ شوې ده او بله ټولګه مې هم چاپ ته تیاره ده. نو څومره چې وخت تېرېږي یو شاعر دا فکر کوي چې زما شاعري باید ډېره سنجیده او ډېره ښایي نو ځکه بیا یې لږه لیکي. نو شاعري اوس هم زه کوم یو نیم غزل ډایرکت همداسې کله فیسبوک کې لیکم بیا د فیسبوک نه بېرته راواخلم کمپیوټر کې ولیکم. دا مې هیله ده چې یوه بله ټولګه مې هم چاپ شي د شاعرۍ.
ډېر ښه. وړاندې په مرکه کې به تراب صاحب ستاسو په لنډو کیسو او نثرونو هم خبرې وکړو خو اوس لږې خپلې لومړۍ مجموعې نه چې پخوا چاپ شوې ده که لږې نه یو شعر راته ووایاست کولی شئ؟
زما تاسو ته خپل یو شعر ویم چې مخ نه چې شي ورکه خندا چیرته ځي. مخ نه چې شي ورکه خندا چیرته ځي او سترګو ته که ځینو ژړا چیرته ځي. او نورې په څه ټیټ له خپله امره کړ او مخې تورو خاورو ته سا چیرته ځي. او ته چې له ما پوښتې ته ووایه ته چې لما پختې ته ووایا ورېځو د اسمان کې برېښنا چیرته ځي او ولې په خونخورو یې هر څه ووري سوې د خوارانو خیره چیرته ځي او حسن پرې تمام وي چې وخشي تېر مس رنګین ښایست د لیله چیرته ځي او غم یې د زانګو د وخت ملګری دی غم یې د زانګو د وخت ملګری دی خبر تراب سره الله چیرته ځي.
ډېر ښه، تاسو ډېرې پوښتنې کړې خو له خپله لورې مو ځواب نه دی ورکړی.
بلې بلې، هو چې رښتیا درته ووایم په دغه شعر په لیکلو کې ما په خپله دا هڅه کړې ده چې لوستونکی په فکر کې واچوم، هغه سوچ چې بالکل
ډېره الله ډېره زیاته مننه. تراب صاحب، د کیسو لیکل مو څه وخت پیل کړل وروسته له دې چې سمیم صاحب ته مو هغه کیسه ور وښوده؟ دا ستاسو لومړۍ کیسه وه او که مخکې له هغه مو هم نورې کیسې لیکلې وې او بیا وروسته مو دوام ورکړ؟
مخکې دې نه چې ستاسو دا پوښتنه زه دوام کړم، نو دا به ووایم چې رښتیا خبره خو دا ده چې یو وخت سمیم صاحب کتاب را کړی د طاهر اثر افریدي د لنډې کیسو یوه ټولګه وه د محلونو خوا کې، هغه ما لوستې وه او په هغې کې یو دوه کیسې زما ډېرې زیاتې خوښې شوې چې یوه د ګل په نامه وه او همدارنګه یو ناول مې لوستې وه هغه هم سلیم صاحب را کړې وه چې تر اوسه پورې پښتو ادب کې هغه شاهکار ناول دی د پیغلې په نامه باندې د صاحبزاده محمود ادریس لیکلی دی، ډېر زیات ښکلی ناول دی. نو دغه ناول او دغه لنډې کیسو په ما اغېز وکړ، خوښې مې شولې. البته د لیکلو چل مې تیار کړی نه دی، بیا زما دغه کونډه لومړی دغه وه لنډه کیسه وه، د هغې نه وروسته مې په نورو کیسو پیل وکړ. بیا د شهادت په اخبار کې مو خپرېدلې ځینې کیسې مې ډېرې زیاتې مشهورې کړې، ډېر لیکونه د خلکو راغلل، ډېرې وستایلې ما هغه ورځپاڼه کې چاپ شو. نو بیا د هغې نه را وروسته تر اوسه پورې تقریبا ما به یو سلو شپېته لنډې کیسې لیکلې، خو زما د لنډې کیسو په دغه کې یوه بله ځانګړتیا دا وه چې زما ځینې کیسې تراژیدي کومیډي وي چې د ځینې خلکو ته طنزیه داستان نه وایي، دا خلکو ډېر زیات خوښ کړل.
چې په عین حال کې چې طنز په کې دی، یو خفګان یا تراژیدي هم
په کې دی. خفګان بلې، هم د خندې هم د ژړې. نو دغه سب ورته دی وایست او کار څه دا خلکو ډېر زیات خوښ کړل، حتی استادانو لکه سلیم صاحب شمی صاحب همدغسې نورو ډېر زیاتې وسته ډېرې دغه یعنې زما په مجموع باندې ډېرې ښې سریزې ولیکلې او همدغه سبکې ډېر زیات خوښ وو. بیا راوروسته تکل صاحب ما چې ډېر زیات کار کړی دی په ډرامه کې مې کړی دی، تقریبا ما دویشت لنډ فلمونه او یا ډرامې او سیریالونه دا مې ولیکل او د دې مجموعې م چاپ دی او د زیاترو ډایرکټر هم زه وم، دا مې فلم کړي هم دی او د افغانستان ټولو تلویزیونونو نه دا زما ډرامې خبرې شوې.
په دې زه غواړم چې خبرې در سره وکړم په ډرامو باندې ستاسو تراب صاحب، مګر د دې لنډو کیسو برخه زه غواړم چې لږ نور هم اوریدونکو ته تاسو تشریح کړئ چې موضوع یا محتوا د لنډو کیسو ستاسو تر ډیره پورې پخوا او اوس کومه ده او څه بدلون پکې راغلی کنه؟
نو تاسو ته معلومات دی چې لیکوال مواد د ټولنې نه اخلي او په لیکوالۍ کې خصوصا د لنډې کیسې په لیکلو کې زما په نظر لومړنی شرط دا دی چې په داسې څوک لیکل وکړي چې تر تا د مخه چا نه یې کړي، او یا که چېرته یې کړي مې په داسې شکل باندې وکړي چې لوستونکي ته نوې ښکاره شي. زما د لنډو کیسو محتوا یا منځپانګه چې ده، هره کیسه مختلفه کیسه لري او د موضوع په لحاظ باندې زه به دومره ویم چې بېخي نوي په دې دي چې د پروفیسر سیر منګل یو کتاب چاپ کړی پښتو افسانو کې سو سال، په هغې کې د سلو کلونو کې چې چا لنډې کیسې په پښتو کې لیکلي په ځانګړې توګه په افغانستان کې دا یې څېړلي دي، د کامیانې او خوالې دا ټولې د کړي دي. په هغې کې په اخره کې بیا لس کسې ښودلي دي چې دا د لنډو کیسو لیکوالان دي، نو یعنې حساب پ کېدای شي. نو بیا د موضوع برخې ته راغلی دی، دغه منګل صاحب لیکلي چې د موضوع په لحاظ باندې دا فضلات تراب کیسې چې دي دا دغه دي لیرې نوي دي. نو زما د کیسو عنوانونه مو د خبره پوسټ پوری دی او د موضوعګانې چې دي دا مو خاون کې ماته ښکاري.
یو څو عنوانونه راته نمونه راته واخلې دي، یو څو کیسو مو چې
صحیح ده. نو فارن د یوې کیسې نوم دی د سیک جنازه.
د سیک جنازه چې تاسو وایې مطلب مو همدا د افغانستان سیک وګړي دي؟
بله. هو اصلا داسې دی چې بله ستاسې پوښتنه زه په بل قسم جواب کوم چې زیاتره موضوعګانې زما ډېرې زیاتې داسې دي چې هغه په ټولنه کې ډېرې شدیدې ناخوالې چې دي او ټولنه ترې ډېره ځورېږي او چای د ویلو او د لیکلو جرأت نه شو کولی په هغې باندې ما لیکل کړي. د بېلګې په توګه زه به په هغه لومړنیو لیکوالو کې راځم چې اولنی کس مسرت دی چې زه مهاجر او مجاهد وم. ما د مجاهدو د ځینو قمندانانو د نادودو په برخه کې دغه کړي دي، لنډې کیسې لیکلي دي. د فرزند د امریکایانو په برخه کې مې لنډې کیسې لیکلي دي. د طالبانو د حاکمیت په وخت کې چې زه بېخي یوازې وم د هغې کومې نادودې وې په هغې باندې مې کیسې لیکلي دي. نو د سیک جنازه دا لنډه دغه دا ده چې یو د کابل کې چور او بس یې مشهور غل دی چې هغه ناست دی تر اوسه له غلا ته نه دی تللی، خلک یې تشویقوي او بالاخره دا هم چې کابل ته هلته چې ځي چور هر څه خلاص شوی خو بس د سیک د مخې ته ورځي او دا د تیر باسي د سیک راغواړي لنډه دا چې دا وژني د ملګرو په مرسته باندې او بیا دا په کټ کې اچي د دې جنازه روانه کړي. کله چې خلک ډېر شي دا ورته جنازه پرېږدي او بالاخره سیک هغه د عیدګاه جومات ته د جنازې د لمانځه دپاره وړل کېږي.
دا به د همغو کیسو له ډلې وي چې طنز هم پکې دی او په عین حال کې تراژیکې کیسې لري.
بله بله بله، هماغه چې زه نو دغه د سیک جنازه هم خلکو ډېره زیاته خوښه کړې وه. یا فرضاً د تمدن لکۍ زما یوه طنزیه کیسه ده، دا ما په پتلون لیکلې ده. نو دغسې یو دغه پخوا به رواج و چې چا به دا پتلون ډېر اخیستلو. یا په افغانستان کې ځینې خلک دي ویل به چېره دا ډېر متمدن انسان دی، دا تمدن یوازې په پتلون کې خلاصه کړی وو، که ولي نه نو خالي هم دی. دا خو بېخي ډېره زیاته خلکو خوښه کړه.
ډېر ښه. تراب صاحب، ډرامې مو څومره لیکلي دي؟ او اول خو د توپیر د ډرامې او کیسې اوریدونکو ته ووایاست، ځکه ډرامې داسې هم وي چې په سټیج باندې لوبول کیږي او دا هم ډرامې بلل کیږي چې په اساس باندې فلم جوړیږي یا ټلویزیونی ننداره جوړیږي.
هو، ډرامې خو د سټیج دي، رادیو ډرامې دي، ټلویزیونی دي. نو زه په خپله ما چې لیکلي دي ډېری مې د ټلویزیونی ډرامې دي. د لنډو کیسو سره توپیر دا دی چې یو خو په خپله ډرامه هم کیسه ده او لنډه کیسه خو کیسه ده، خو د دې ترمنځ توپیر دا دی چې دا ښودل کېږي په سکرین باندې، خلک یې ویني او په دا نورې لنډې کیسې چې دي دا لوستل کېږي. نو خبره دا ده چې په ډرامې چې دي په صحنو ویشل کېږي، نور هغه کومه کیسه چې هغه هماغسې روانه په هنري شکل باندې. خو تلویزیونی ډرامه لیکل د لنډې کیسې نه سخته ده، ځکه په دې کې ته دروغ کولی نه شي، استعباتونه نه شي کولی، وړه اشتباه چې دې وکړل نه ټوله کیسه دې د منځه ځي. خلک دې د دروغ باور کوي، ګوري یې نه. نو سمبولونه پکې بعضې کاریږي، موسیقي پکې د بیکګراوند کاریږي. بله اغېز یې نسبت د دغه نه ډېر دی، د لنډې کیسې نه ډېر دی. نو څومره چې یو ښکلی مونږ او تاسو په دغه کې ویو چې یو ښکلی جنۍ په لنډه کیسه کې، مګر هلته بیا ته عمل ښې د هغې جړا د هغې ادا دا په خپله د لیکل نه سل چنده ډېر زیات اثر لري. او نور باید هماغسې هغه کوم اینډ چې لري، هغه پای چې لري د لنډې کیسې غوندې، هغه باید پټې مخکې نه رسوان وي او په اخرو صحنو
کې تلوسه پکې وي.
هو، تلوسه خو باید ډېر دی، ځکه په داستاني ادبیاتو کې تلوسه اساسي شی دی. چې په کومه لنډه کیسه یا ډرامه یا سیریال کې تلوسه نه وي، هغې ته څوک حاضرېږي نه چې ویلولي یا بیا یې وګوري. خو ډرامه لیکل نسبتا د دغه نه د لنډې کیسې نه ګران کار دی. یوه بله خبره، د ډېرو لنډو کیسو نه ډرامې جوړېدلی شي، خو ډېرې ښې لنډې کیسې دي چې د هغې نه جوړېدلی نه شي. نو د دې سوال جواب زه هغه وخت ورکولی شم چې سړی تختې ته ولاړ وي او عملي ورته وخي.
ډېر ښه. تاسو مخکې یادونه وکړه چې څو ډرامې تاسو په خپله ډایرکټ کړي هم دي. تاسو د فلمونو یا د ټلویزیوني نندارو د ډایریکټ یا جوړولو په برخه کې درس مویلای کنا یوازې تجربه لري؟
ما خپل یو بوت کورس د ډایریکشن اخستم، خو صحیح خبره ده چې زه مخکې د کورس نه چې د المانیانو کابل کې جوړ کړم ما ډایریکشن کولو. دا ډیره ښه خبره ده که یو لیکوال پخپله ډایریکټر شي نو هغه بیا ډېر دقیق ډایریکټر وي. خو زه داسې ډایریکټر ما د ډایریکټري خو مختلف قسمونه لري، د جنګ بیل ډایریکټري، د ډانس بیلي، د ډیالوګ بیلي. زه پخپله د انداز ډایریکټر وم، یعنی زه په دې باندې پوهېدلم چې دا خبره یا دا حرکت څنګه وشي. اگر چې ډایریکټر باید په خبره پوه شي، خو په پاکستان کې معمولا دا رواج دی چې د کامرامین خپل کار دی، د ډایریکټر خپل دی. هغه یوازې کامرامین ته صحنه تشریح کوي، نور کامرامین پوهېږي. نو زه د خبرو د کولو، د ناستې، د ولاړې، د حرکت، د دې ډایریکټر وم، په دې کې مې ډېره زیاته خواري کوله. د دې نورې کیسې مې که زه درته وکړم، نو دغه مرکه ستاسې د دې حوصله نه لري. یعنی ډېر تکلیف به ما کالو، چې دا خلکو زما د خواري لیدله، حتی په ما به کله ظوف راغی.
د تیاتر یا د سټیج ډرامې مو هم لیکلي که نه؟
یو دوه درې مې لیکلي وي. یو د لومړنۍ لویه جرګه چې وه، زه ورسره خپله لاړم نه شوم، مدیر د معارف راپسې راغلی و، بس ومې لیکله. د کرمي صاحب لومړنی وخت و، بس بیا ډېر ټولو خلکو وي ژړلي، ورته بیا مډالونه ما خلکو ته ورکړي وو. لیکلي مې دوه درې مې لیکلي، خو ما زیاتې تلویزیوني ډرامې لیکلي.
هغه کارونه اوس چې مهاجرت ته راغلي یاست، په اروپا کې اوسېږي، ټول درنه پاتې دي؟
دا خو تاکل چې پاتې دي. یو زما ستر ارمان دا په افغانستان کې چې وشي، زه د افغانستان ټولو تلویزیونونو ته معیاري سیریالونه جوړ کړم. نو په دې برخه کې راسره نه دولت همکاري وکړه او نه شخصي تلویزیونونو، ځکه شخصي تلویزیونونه زیاتره داسې خلکو جوړ کړي وو چې هغه بزنسمینان وو، او په سیریالونو باندې ډېر مصرف راځي، ډېر لګښت پرې راځي، او د افغانستان حکومت یې په ارزښت نه پوهېده، یا کومې فرهنګي کړۍ چې وي مقرر وي هغې په دې باندې نه پوهېدلې. حال دا دی چې د یو ټولنې په اصلاح کې څومره چې سیریال او ډرامه رول لري، د ادبیاتو بله یوه برخه نه لري. نو ما کولی شو چې د ترکیې په سویه باندې معیاري سیریالونه، حتی د محتوا د لحاظه د هغوی نه مخاط.
او اوس کار کوي که نه په دې برخه کې؟
نه اوس خو زه بله ورځ مې یو څه دغه د پښتو چې جوړېږي دا ګوګل کې چا راته زنګ وهه، ویل زمونږ د ډیالوګونه په کار دي، او څوک نشته چې داسې مرسته راسره وکړي. که ته ډرامه یې چې دي لیکلی، بیا مې خپل یو سیریال ور ولېږه، یو څلېرش کسته سیریال ما لیکلی، نوم یې ودو ګلاجان مادوري. نو دا په دې کې دا شل کلنې ناخپالې چې وي، دا ټولې په طنز کې ما لیکلې وې. یو پنځه قسطې جوړم، شو د اطلاعاتو کلتور وزارت جوړم، که خو بیا هغه وزیر صاحب کار پرې وستل، جهاني صاحب ډېره لنډه مودې وه، افغان فلم او ملي تلویزیون همکاري نه کوله، هېڅ خفه وو په دې باندې چې ولې داسې یو معیاري سیریال جوړ شي. نو هغه هم راسره دی، او زړه کې مې ډېر زیات ارمان دی که دغه سیریال زما خدای جوړ کړي، او که داسې امکانات دلته وي نو ما کولی شو چې هېواد ته د همدې نه زه خدمت وکړم. ځکه زه ډرامې ډېرې په اسانه لیکلی شم، او خوندورې لیکم، یعنې که تراژیدي په ګارانټۍ سره داسې کولی شم چې خلک ګوري، ټول ورته وژاړي، او که کومیډي نو بس د خندا نه به ورته همداسې رغړي. نو دا ارمان مې پاتې دی، دلته دا شرایط برابر نه دي، ځکه چې نه لوکیشنونه هغسې شته زمونږ د ټولنې، او نه داسې تخنیکي خلک پیدا کېږي، حتی ښځې دلته نه پیدا کېږي. اوس پښتانه داسې خلک دي چې په دغه برخه کې کار کول شرم ګڼي.
مننه تراب صاحب. لاند د کتابونو یو فهرست مراته وایست، هغه چې چاپ شوی دی، چې بیا زه غواړم تاسو په پای کې خپل یو شعر هم اوریدونکو ته واوروئ.
سمه ده. نو زما ځینې کتابونو نمونه چې اوس راته یادي، اول خو به دا ویم چې زیاتره دا د لنډو کیسو مجموعې دي، دا روبرکه د پښتې ځواب، سلګۍ په لویدیځ کې، ژوندی مړی، رومانټیک منیجر، او یو یو بله ټولګه ده، هغه هم د لنډو کیسو ده. د شعرونو یوه ټولګه مې چاپ شوې ده، دوه د تلویزیوني ډرامو ټولګې دي، پر یوې څېرې او د پلانک پر ځای. په دې کې دولس که دیارلس تلویزیوني ډرامې دي په کتابي شکل باندې ما چاپ کړي دي. یو کتاب دی ډېر مشهور، ویردی روز نو سایکاتریس چه تا چهار واپونه در افغانستان پخوانه اوسنه پولی در کمپیوتر اساسات در شویان مداشید یا بلا داده چیز ما ناول برشی خلکو دیر دید خوخ کدر در ارمان در چرالم آغا میولی که چاپ شلو نمیده آغا با چوکو هم دارنگ سفرنامه می چاپ شویده در کتاب و شکل بانی سرنوال اجوان آغا می چاپ شویده و در غمزده استاد بانی می کتاب و سلکلی دی آغا می چاپ آما در سندور شازاده دو ناولو نمی نور شروع کلی دی چی یو انتخاب نمیگه و بل دوانی مینه نو در شیان لگه دلتم کار کومه بلا بلا یو مجموعه می در لندن کسو پنگیسی جبا در لندن نخبری گی در جنوری پومیشکی دیوالی نخبری که دای نوم در پنگیسی جبا پنزل اصلا نکسی دی اوز که در شیر خواهی نو شیر بدر کنیم
مهربانی وکي او ما دې هم دې لپاره شعر د خبرو پای ته ساتلی و تراب صاحب مهرباني وکي خپل شعر واوره و بیا به خدای پاماني وکړي
نو شعر داسې دی چې تصویر نه تصور دې ارمانونه ګرځوي او د لمر غوندې د ستورو جهانونه ګرځوي آخر مې پیغلو اوښکو نور د صبر سطر مات کړ انګړ د اننګو کې ستا یادونه ګرځوي څوک د بڼو چې جکی تاو کړمه له سترګو ډیوې ته مې د زړه خپلې مخونه ګرځوي او د شونډو نندارې ته د مځکه فکر وړی جنت څنګه په ځان کې دوزخونه ګرځوي او یو تار د زلفو بس دی چې کلک پرې زولانه کړي او تراب پسې دوی هسې زنځیرونه ګرځوي.
شاعر او د کیسو او ډرامو لیکوال حفیظ الله تراب چې د آزادۍ میلمه په دې پروګرام کې خپل شعر اورو او د زړه خولۍ را سره کوله. تر بلې مرکې د خدای ښه دی وي.
د آزادۍ میلمه
Shankar Ravi.